السلام علیکم او سهار په خیر. نن یک شنبه ده، د کب یهود لسمه د فبروري 28مه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلو. د نورو ورځو په څیر پیل په لومړي نیم ساعته خبري مجله کیږي. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وای خپل ځایناستی ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي ځل لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سبې الوتنه یو پرمختګ وباله. د امریکا ولسمشر ویلي چې د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په اړه یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سره وړنې به له لاسه نه وځي. جنرال سکاټ میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې دا خبره کړې ده.
زه غواړم ستاسو له هغو هڅو مننه وکړم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره او په تیره بیا د افغانستان د خلکو لپاره یې کوئ. ستاسو قربانۍ به له لاسه ونه وځي. د هیواد شاوخوا ته د سفر پر مهال اکثره اورم چې خلک پر تاسو څومره ویاړ کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. پرون د کاپ پر نهمه د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سرتیری ملي ورځ ولمانځل سوه. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سبې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. دغه ادارې پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دا پیلوټه محادثه میرزایی نومیږي او د کامیر شرکت الوتکه د ښځینه عملیې په ملتیا له کابله تر هراته بوتله. دوی وایي چې د 30 دقیقو دغه هوایي مزل په بشپړ ډول د ښځو لخوا مدیریت سو. د افغانستان د ملکي هوایي چلان ادارې دا کار په دغه سکتور کې د ښځو پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه د همدې مشکوک کس انځور خپور کړی. ویلي دي چې دې مشکوک سړي شپږ کړي ماینونه په یوه کراچۍ او 15 نور په یوه ګلدانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. امرخیل ویلي نیول سوي کس غوښتل دغو ماینونو ته پرون د سرتیری د ملي ورځې په اوږدو کې 14 ورکړي چې د په خبره شپږ دا ماینونه شنډ سوي او 15 یې امنیتي ځواکونو چوولي دي. دا په اصل کې ده چې پرون په جلال آباد ښار کې یوې 14 د ولایتي شورا غړی عبدالقهار قدیر ټپي کړی او یو ملکي کس یې وژلی دی. د هغې 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو نه دی او دا له وخته مخکې ده چې د طالبانو نومونه له تور لسته ووځي. نیکولای پاتروشیف دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد انیف اتمر سره د کتنې پر مهال په مسکو کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي پاتروشیف ویلي تر هغو چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونیسي له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست څخه ووځي. د پاتروشیف دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له وروستیو خبرو سره په ټکر کې دي. هغه ویلي وو طالبان له امریکا سره د دوحې تړون ته سل په سل ژمن پاتې سوي او باید امریکا له دې تړونه په شا نه سي. د کابلوف دغه خبرو چې له سپوتنیک خبري اژانس سره کړي وي د افغان حکومت عکس العمل پراولی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په باب یو اعلامیه خپره کړي. دا وروسته تر دې چې د امریکا په استخباراتي راپورونو کې څرګنده سوه چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. ښاغلي بایدن پرون وویل
ما د فبروري په 15مه د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې، نه د سعودي ولیعهد سره. ما ورته واضح کړه چې مقررات بدلون کوي او موږ به مهم بدلونونه د دوشنبه په ورځ اعلان کړو. موږ به هغوی د بشري حقونو په اړه مسؤل وبولو.
د خبریال دیوی پښتنې په ځواب کې چې آیا د سعودي ولیعهد به مجازات سي، بایدن وویل چې د دوشنبه په ورځ به اعلان وکړي چې له سعودي سره څه چلند پکار دی. بایدن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. زرګونه کسان پرون د روسیې د اپوزیسیون د یوه سیاستوال بوریس نیمتسوف د شپږم کلین په مناسبت د مسکو په مرکز کې راټول سول. دا اپوزیسون دغه ملاتړي د بالشوی مسکو ریتسکي پر پله راټول سوي وو چې د کرملین له ماڼۍ سره 200 متره واټن لري. نیم څوک د 2015 میلادي کال د فبروري پر 8مه د همدې پله پر سر په ډزو ووژل سو. نوموړی د روسیې د صدر اعظم مرستیال پاتې سوی او پر اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه وو. د روسیې په نورو ښارونو کې هم په دې مناسبت غونډې جوړې سوې وې. په روسیې کې د امریکا د سفارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه د نیم څوف د ظالمانه وژنې یادونه کړې او هغه یې د روسیې راتلونکي ته ژمن شخص یاد کړی دی. 15 چچنایان د نیم څوف په وژنه محکوم سوي خو تر اوسه هم چارواکو نه دي ویلي چې دا قتل د چا په امر ترسره سوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 اچټي 0. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچټي 2. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 اچټي 1. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 اچټي 1. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 اچټي 1.
پاپنسان کې د سحر او بجې او څباندې شپږ دقیقې د سحرنې نیم ساعت خبري مجله وري. ولسمشر وی خپل ځایناستی ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. دا هم ورې چې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وی د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون ځینې لاسته راوړنې لري.
دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسوي او دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
بل راپور کې اورئ چې د پاکستان ځینې کتونکو وایي په دغه هیواد کې د سختري زو بریدونه زیات سوي دي. د ژوند پرنګونی کې د یو دکاندار د ژوند رنگونو ننداره کوي.
والا دلته خو چون سه مارکیټ د سه لوکس ځای ده، معمولا نشاری خلک ډیر راضي ده، اطراف خلک نه، ځکه چې دلته امن ده، خلک چا منځوي دا هغه ځای ډیر خوښي کسه پورته قیمت امي هم د سه ځای ته معمولا راضي.
د خبرونه د سر موضوع د افغانستان ولسمشر وی خپل ځایناستی ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي چې د سر په بیه د اوسنی نظام په ننګ ولاړ دی او د ولسواکۍ ضد هڅو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی غنی وی له څلورو لسیزو راهیسې لومړی ځل دی چې سولې ته ملي او نړیوال بستر برابر سوی او باید له دې موقع استفاده وسي. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو ځوانانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې بیا هم تر ډیره د اوسنی نظام په ملاتړ ورټولوي. له ځوانانو سره دا ملي بحث د پنجشنبې په ورځ جوړ شوی وو، خو غونډې ته د ولسمشر وینا پرون د ارګ لخوا خپره شوه.
هر کس کی مسؤلیت مرا به دوش میگیره در آینده.
محمد اشرف غنی دی غونډې ته ویلي یوازې او یوازې د ټاکنو له لارې خپل ځایناستی ته واک سپاري.
دا کسو دا میدان هر څوک چې ادالري راست، ما خو نه زر درلودل نه زور، زبه مې درلوده، احساس مې درلوده، تعهد مې درلوده. تاسې ولس مشر کړم. قدرت د ولس ده، د ولس په اراده باندې یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي.
ولسمشر داسې مهال د خپل نظام په ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمیر سیاستوال او طالبان د اوسنی نظام خلاف دی او وایي محمد اشرف غنی باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. څه موده وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی مسکو ته د سفر پر مهال وویل که ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لرې شي دوی له یو نوي حکومت سره سولې ته چمتو کیږي. محمد اشرف غنی بیا وایي ولسواکي او پیاوړی دولت یوازینۍ وسیله ده چې لسول وروسته اقتصادي ثبات سره مرسته کولای شي. نو موري وای همدې شرایط ته په پام او غوړی د سولې خبرې چې په باور په تاریخ کې ښه زمينه ورته برابره شوی ښه مدیریت کړي.
با وجود تمام خشونت، بار اول است
د ټول تاریخوال سره سره لته رو څلويشتو کلونو راهیسې لمړی ځلته چې نړیوال تر یوې کچې سیمیز او دغه راز ملي ماحول سولې ته چمتو دی. له دې درسې باید ډېره ګټه واخلو. دا کار دقت، تحمل او تدبیر غواړي.
له شاوخوا یوې میاشت ځنډ وروسته تېره دوشنبه دوحه کې بین الافغاني خبرې هم بیا پیل شوې، خو تر اوسه پکې د کوم پام وړ پرمختګ خبره نه ده شوې. نن د کپر لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون هم ټیک یو کال پوره شو. د کال په تېرېدو لا هم د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. وضعیت پیچلی شوی او دا څرک هم نه لګیږي چې له هوکړې سره سم به امریکا سږ کال افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او کنه.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر ویلي چې د ولسواکۍ ضد هڅو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې ګټه دا وه چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ یې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه. عزیز الله دین محمد ازادي راډیو سره د دوحې هوکړې د یو کلنۍ په ورځ په ځانګړې مرکه کې دا هم ویل چې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال په توګه دی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر.
د هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د دې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوري د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته. د دې هوکړې په تسلسل باندې هغه کې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان نه حمله نه کېږي. یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې ورکړي د مذاکرات؟
اول خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسوي او دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغو خبرو کې څومره دخیل و څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو. البته د مصالحې شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ، خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه. لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی او د همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خود پر دې چې اوس افغانان یو قدم واخلي، کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناست، سره په ستونزو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې څخه سرغړونې شوې، مثلا امریکایي لوري طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوري تورنوي. څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوې که شوې د چا لخوا؟
اول خو درته وایم چې هوکړه ټوله چې ده هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې ده. یو برخه دلته خلکو ته ښکاره شوې ده، ټوله نه ده ښکاره شوې. نو په همدې وجه سرغړونه موږ خلک په قضاوت نشو کولای.
تاسو هم خبر نه یې په پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو د ځینې برخې چې هغه ټوله په میډیا کې راغلي، ټول کې راغلي، هغه موږ ته هم ښودل شوي دي. ولی موږ کله داسې اورو چې ځینې زمیمي وي چې هغه زمیمي دي په منځ کې دي، هغه هغې نه ټول نه دي خبر.
عجیب ویل کېږي چې د امریکا نوی حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي. فکر کوئ دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړه باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبره کړه چې هغه سرزور دی او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي. اوس دا موجوده ادارې دام ویلي دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو، خو موږ دومره پوهیږو چې که ډیر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزی چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ مزه راغلی د خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښتنه ستاسو نظر خبر
نو زه د فکر کوم زه به دې نه پېږم چې څه کتنه کوي. خو د امریکای حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی، او دی باندې شاید ډیر معمولی ښکته پورته پکې راولي، ډیر ماته خو دغه نښکاري پکې.
د ملي مصالحې علي شرام راستیال عزیز الله دین محمد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حوز بل احمد تکل نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د امریکا د پاوز اړوند د ورسپانې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلی کې دی، هغه معاملې چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول و ظاهرا طالبان زړور کړی دي. د ورسپانې اشاره هغې موافقې ته ده چې تیر کال د فبروري 15مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شوه. د دې موافقې په اساس طالبان باید د افغانستان د دولت سره خبرو ته ناست وای، د القاعده په ګډون تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د متحدو ایالاتونو او متحدانو پر ضد د افغانستان له خاورې حملې تنظیم کړي، او د دې په بدل کې امریکا ژمنه کړې چې د روان 2021 کال ترمیم اشته پوره به خپل ټول پوځیان افغانستانه باسي. سټارز اند سټرایپس د سیاسي شنونکو له قوله لیکي چې وايي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدو د طالبانو هغه ادعاوي پیوړې کړې دي چې ګنې دوی د بل هر وخت پرتله اوس بریا ته زیات نږدې شوي. ورسپانې هغه راپور ته کتنه کړې چې په دې وروستیو کې د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. د راپور په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو سرپلټون کې چمتو کړی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د دوه پر موافقې د نږدې یو کال او خټو وروسته طالبانو د افغانستان پر دولتي ځواکونو بریدونو ته لا زور ورکړی، له القاعده شبکې سره اړیکې ټینګ ساتلې دي، او د سیخکاری چې د سولې په خبرو کې هیڅ راز امتیاز ورکولو ته چمتو نه دي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ ادارې له طالبانو سره د امریکا موافقې ته بیا کتنه کړې، او یو شمیر پالیسي جوړونکي له ښاغلي بایدن څخه غواړي چې د دې موافقې په اړه له سره له طالبانو سره خبرې وکړي. ورسپانه په عین حال کې د یو شمیر طالب جنګیالیو له قوله لیکي چې وایي طالبانو امریکا او ناټو ته ماتې ورکړې ده. د نصرالله په مستعار نوم په ننګرهار کې د طالبانو یو 15 کلن وسلوال سټارز اند سټرایپس ته ویلي طالب قمندانانو دوی ته ډاډ ورکړی چې باید جګړې ته دوام ورکړي، او ورته ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان دولت سقوط وکړي. خو امریکایي آنلاین خبرونې بزنس انسایډر په خپل راپور کې د افغانستان یو بل څیره انځور کړي. دا راپور د کامیر هوایي شرکت د هغې الوتنې په اړه دی چې ټوله عمله یې ښځې وې. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان یو عادي 90 دقیقې الوتنه خبر جوړونکې شوه. د تیرې چهارشنبې په ورځ له کابل څخه هرات ته د بوئنګ 128 الوتکې د دې الوتنې کپتانانې 22 کلنه محدثه مرزایی او ورونیکا بوریسوا وې. څلور نور انجنې د دې پرواز قربانې وې. بزنس انسایډر د دې الوتنې د جریان او کارکونکو څو تصویرونه هم خپره کړي. د خبرونې د راپور لمخې د یوټیوب پیژندل شوی څیرې جاش کاهل ته چې د کام ایر شرکت خدمات ارزوي هم بلنه ورکړل شوې وه چې د دې الوتنې د سپرلۍ ملګرتیا وکړي. په بزنس انسایډر کې خپره شوي تصویرونه هم ښاغلي کاهل اخیستي دي.
د ځکني ترانسپورت د سمون سرتاسري شورا وایي ک په لوی لارو کې د دوی په وړاندې ستونزې حل نسی یو ور بیا اعتراضونه کوي.
د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د شرکتونو مسولین پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې په لوی لارو کې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. دوی د شنبه پر ورځ کابل کې ویناست ته وویل امنیتي مامورین د دې پر ځای چې د لوی لارو امنیت وساتي په خپل د موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د سمون د سراسري شورا مشر تلا محمد عثمانزي ازادي راډیو ته وویل که د موټر چلوونکو ستونزې هوارې نسی یو ځل بیا به په مدني اعتراض لاس پورې کړي. د دې شورا مرستیال نذیر احمد خلیل وویل لا هم په لویو لارو کې 40% ستونزې پر ځای دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د وزارت اقداماتو په بهیر کې یو شمیر مسؤلین له دندو وګوښه سوي دي.
موجود رسیدگی کوو چیرې کوم فیصدی د شکایت لا پاتې دی او ستونزې تر فیصده حل شوې نه ده مونږ بیا هم په جدي توګه دغه موضوع تعقیبوو او انشاءالله دغه ستونزې حل کېږي.
له دې وړاندې د بار وړونکو موټرو شرکتونو د دالبې په 14مه د کابل کندهار او کندهار هرات په لویو لارو کې د پولیسو د ناسم چلند له امله اعتراض کړی و. که څه هم هغه وخت له څو اونیو کاري اعتصاب وروسته او د مسؤلینو په منځګړیتوب سره ستونزه هواره سوه، خو اوس بیا هم دوی د خپلو پاتو ستونزو د هواري غوښتنه کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې تر لاسلیک یو کال وروسته متحد ایالاتونه او ملګري ملتونه وایي چې دې ډلې د دې هوکړې یوه مهمه برخه تر پښو لاندې کړې او لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري، خو طالبان وایي چې له القاعده سره اړیکې نه لري.
امریکا په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای لپاره له طالبانو سره کال وړاندې د سولې هوکړه وکړه. د دې هوکړې یوه ماته د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون دی، خو د دې هوکړې یو لوری متحده ایالات ادا کوي چې طالبانو د دې تړون ډېرې برخې له دې شمېر له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په ځانګړي ډول له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د چنګاښ په 11مه کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل طالبانو لا هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پای ته رسولي. پینټاګان په راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو سره سره د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله په افغانستان کې طالبانو سره د دوی پروژنه کې نږدې اړیکې لري. راپور کې زیاتره شوې د هیت پنی مالوی او چې القاعده ډله د طالبانو د ټیټي درجه غړو سره د افغانستان حکومت د ضعیفولو لپاره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو څخه د څارنې ډلې هم د سلواغې په 15مه په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ د اړیکو څخه پرده پورته کړه. د دې راپور پر بنسټ له القاعده، داعش او یو شمېر نورو ډلو سره د طالبانو اړیکې پر خپل ځای دي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو لکه په ابو محسن مشهور، حسام عبدالرؤوف او نورو وژل کېدلی یو ثبوت دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد جاسر سراج هم د سلواغې په 13مه له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې وویل طالبان او القاعده ډله لا هم له یو بل سره اړیکې لري. هغه ویلي وو نږدې 300 القاعده وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره ستراتیژیک اړیکې لري. د ملي امنیت عمومي رئیس ویلي وو همدا اوس په افغانستان کې شپږ زره بهرنی وسلوال شته چې د ختیځ ترکستان، د تاجکستان اسلامي غورزنګ، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین ډلو تر نوم لاندې جګړه کوي. خغل سراج د ډلو ته فعالیت موخه منځري ختیځ سره جګړې لیک ډول وبلل چې په خبرې افغان ځواکونه به د دې کار اجازه ورنکړي. همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست د لړم په 14مه اعلان وکړ چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر د یو لړ ځانګړو عملیات په پایله کې وشلی دی. ملي امنیت د دې شخص نوم ابو محسن مصری یاد کړ چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده خورا مهم قومندان و. یوازې دا نه، بلکې د جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح هم نږدې دوه میاشتې وړاندې کندهار ته د سفر پر مهال ویلي وو القاعده او طالبان له هم سره جوړ دي.
یعنی هغه ژمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې غواړو، موږ ته وخت ورکړي چې دا 19 یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو، یو هم نه ده پلی سوی. د تاسو پوهېږي چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا سو.
د افغانستان دفاع وزارت هم دوه میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې د القاعده وسلوالو پر هغه غړو یې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې برید کړی چې طالبانو ته یې د جګړې او ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکولې. ملي دفاع وزارت د دې کسانو شمېر 15 تنه وښود او دا یې هم وویل چې په دوی کې د دې ډلې یو مهم قومندان مسعود احمد هم شامل دی، هغه کس چې د بهرنیو وسلوالو د ساتنې مسؤلیت یې درلود. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي د القاعده او طالبانو اړیکې تر اوسه عادي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي.
د ښاغلي اندړ په خبره طالبان له القاعده ډلې سره ایډیالوژیکي اړیکې لري او پرېکونې ډېره لري خبره ده، خو طالبان بیا د ټولې ادارې ردوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره کی پری کړی.
افغانستان خاور به چا پر ځای نه سمړيږي، هغه تاوت پر ځای باندې دی. تر اوسه پوهې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
ښاغلی محمد نعیم وایي طالبان د سولې شوي هوکړې ته ژمن دي، خو دوی هم پر افغان حکومت او امریکا تور لګوي چې ګني د هوکړې ډېرې برخې نقص کړي دي.
او اوس هم د پاکستان په اړه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکي وایي په دغه هیواد کې د سختریزو بریدونه د ډېرېدو په حال کې دي. دوی په دې باور دي چې دین ته په افراطي نظر کتلو د نه زغملو پدیده پیاوړې کړې او ورسره سختریزي هم زیاته سوې ده. اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې جزئیات یې له اسد الله لودین څخه اورو.
پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیا هیواد یووالي طبيعي، خو سیاسي کتونکي وایي دغه کار د نه زغملو چاره زیاته کړې او توندلارۍ ته زمينه برابره کړې ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي
د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړې ده. هغه په دې وروستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي و چې دیني افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوشیټډ پریس په وینا پاکستان کې د سخت دریځو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه آژانس ویلي یوازې تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډېر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستاني طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو وویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کېږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوشیټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لس پوځي سرتیري او دولت پلوه ملیشیې په غلچکي بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځ یو ویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمېر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکي وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ادعا کړې چې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا ادعا رد کړې او تلی ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټ لخوا له کابل هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. د ننګرهار